द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده وخت شوی دی پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې افغانستان کې شوی دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 10 بجې شوی دی د خبرونو وړاندې کوونکو د محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر
اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغان سولې په اړه باندې خبرې اترې کړې دي او په نوی ډیلی کې د هندي چارواکو سره د ملاقات وروسته د امریکا د افغان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر ویلي دي چې د هندي چارواکو سره په دې خبرې اترې کړې دي چې څنګه به په افغانستان کې امن راشي
د بشری حقوقونو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویا ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی د دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویلي د پر ضد د بشری حقوقونو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي
او په امریکا کې نن په 28 ورځ هم مرکزی حکومت په جزوی توګه بندي او دومره اوږده موده حکومت بندیدلو په امریکا کې نوی تاریخ جوړ کړی دی
او زوکی دا خبرونو تفصیل ته
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغان سولې په اړه باندې خبرې اترې کړې دي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل په خپل ټوئیټر لیکلی دي د پاکستان د پوز مشر سره د سولې په عمل دوړه خيزه اړیکو او سیمه ییزه همکاري باندې خبرې اترې کړې دي بلخوا د صدر اشرف غنی خصوصي استاد عمر داود زید د پاکستان سلور ورځنی سفر سرته رسیدلې ده او 13 ورځې د وی او ای ډیو سره د خبرو په وخت ویلي چې پاکستان کې اوس حکومتي او پوزي چارواکي د افغانستان سولې په اړه یو خوله دي
د بشری حقوقونو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویا ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکلې شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویلي د ده پر ضد د بشری حقوقونو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي په اسدالله خالد باندې تور دی چې هغه د کال 2009 اپریل میاشت کې قندهار کې د سړک په غاړه به میچاودنه کې د ملګرو ملتونو 15 کارکونکو د وژلو حکم ورکړو هیومن رائټس واچ ویلي په حکومت کې د پاتې کېدو په ټوله موده کې په اسدالله خالد باندې د بشري حقوقو سختو سرغړونو او جنگي جرمونو کې د لاس لرلو تورونه پورې کړل شوی افغان صدر اشرف غنی د 13 دسمبر په میاشت کې اسدالله خالد د ملک د دفاع وزیر ټاکلو او په افغانستان او نړۍ کې د عامو خلکو د وژنې د پیښو په تړاو په خپل یو ریپورت کې ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې په کال 2013 کې د ولسي خلکو په وژنه کې د کال 2019 په پرتله 84% زیاتوالی راغلی دی د ورځپاڼې د ریپورت په بنیاد په تیر کال کې د بیلابیلو امنیتي او ترهګرو پیښو په وخت په افغانستان کې رامنځته شوي 3,270 تنه عامو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده خو له دې رسنۍ د معلوماتو له مخې په کال 2019 کې بیا 3,095 ملکي کسان په غنو امنیتي پیښو کې مړه او ژوبل شوي
د افغانستان په سویلي خوست ولایت کې د وزیرستان کډوال وای د کډوالو په کیمپ کې د غنو ستونزو سره مخ دي په ګولانو کیمپ کې کډوالو وی او ای ډیو سره د خبرو په وخت باندې ویل چې باید افغان حکومت او د مرسته کوونکو ادارې کړکیچنو ستونزو ته پام وکړي
د پاکستان بلوچستان صوبې کې پولیس وایي په لورلای کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د امن کونسل مشر او د خیر ښېګړې ډلې ایدی فاونډیشن رضاکار باز محمد عادل وجل شوی او سلور نور مرګلی ملګری ژوبل شوی دي نور حال په دې حق لباندې د کوټنا د ریډیو خبريال حمید سمسور راکبي
چارواکي وی دغه پیښه له کوټ ښار څخه د 2.5 کیلومتره په واټن باندې په لورلای ښار کې را منسس ولا د پولیسو مامورینو وای سپ امریکا ته وویل چې د ماجر اډې سره نږدې نامعلومو وسلوالو پر یوه ګاډۍ باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ایدی د مرستندویه خیریه موسسې مشر باز محمد عادل ووژل سو او له ده سره څلور نور ملګري هم په ډزو کې ټپیان سو. د لورایي اوسېدونکی د دغې پیښې عیني شاهد یعقوب دلسوز وایس اف امریکا ته په دې باب وویل:
نن سهار پر لس بجې په ماجر اډه کې ایدی فاونډیشن لورلای انچارج باز محمد عادل باندې دوه موټر سایکل سوارانو فایرنګ وکړي چې په دا نتیجه کې باز محمد عادل پر موخه باندې پر حق ورسېدي او ورسره ولیاړ څلور کسان هغه شدید زخمیان سو چې ولیاړ خلکو د طبي امداد لپاره د لورلای ټیچنګ هسپتال ته راورسول.
عیني شهیدانو دا خبره هم وکړه چې باز محمد عادل او د ملګري په شار کې د زیات سو نامنوي په ضد باندې د احتجاجي غونډې اعلان کوي چې دا وسلوالو له لوري پر دوی باندې برید وسو. په لور رای کې دا پیژه پر داسې مهال رامنځته کړي چې تر دغې پیښې یو څو ساعته لمخې د لور رای د بی آر سي کالج سره نږدې پر ملیشا قواو باندې ناڅرګنده وسلوالو ډزې کړې وې چې په نتیجه کې دوه د ملیشا قواو عسکر ژوبل شوي وو.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
په امریکا کې نن په دوشتما ورځ هم مرکزی حکومت په جزئي توګه باندې بندې ده. په امریکا کې د دومره ډېرې مودې پورې د حکومت بندېدو تر ټولو زیاته موده ده. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ تر اوسه پورې په خپله هغه خبره کلک ولاړ دی چې کانګرس دې ورته په بجټ کې د مکسیکو سره په سرحدي پوله دیوال جوړولو لپاره د $15 ارب نه زیاتې پیسې ورکړي، خو په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي د دیوال جوړولو سخت مخالفت کوي. نور حال په دې حق باندې تاسو زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د ټیکساس ریاست په میکلن سیمه کې د مکسیکو پولې ته خواته مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت صدر ډانلډ ټرمپ وویل چې دا وخت د ملک په سویلي سرحد صورتحال د حمله غونډې حالاتو سره مخ دی، کېدی چې مونږ دغه پوله اترو او د محفوظ کولو لپاره بیړنې حالت پزې کړو. صدر ډانلډ ټرمپ د ټیکساس ایالت سره لګیدلې د مکسیکو په پوله ځای خلکو ته خپل وینا کې وویل چې تر اوسه د اخراجاتو چلولو لپاره اگر چې ایمرجنسی نه ده پزې کړی، خو که کانګرس یې د دیوال جوړولو لپاره اخراجات منظور نه کړي نو بیا ورسره بل لاره نشته او په هیواد کې به ضرور بیړنی حالت پزې کړي. د کانګرس د استازو ایوان کې سپیکر نینسی پیلوسی د صدر ډانلډ ټرمپ د ایمرجنسی لګولو په خبره خپل عکس العمل کې ویلي دي چې که صدر داسې وکړل نو دوی به ورته هم ضرور غبرګون وای، خو زه له هغه ځای پورې نظم چې دا ګام پورته کړم. د صدر ډانلډ ټرمپ او د استازو په ایوان کې د اکثریتي ډلې ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو په سر اختلافونه هغه شان موجود دي، او صدر ډانلډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي دي چې که کانګرس د ده د دیوال جوړولو منصوبې لپاره مجوزه بجټ منظور نه کړل نو دوی به د اخراجاتو په هغه بل دستخط نه کوي کوم چې ډیموکرات د پارلیمان نه پاس کړی دی.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د امریکا دفاع وزارت د جمع پورس د شام شمالي برخو نه د امریکایي ځواکونو روخکلو په کار لاس پورې کړی دی او دغه عمل له د دایمي حل نوم اور کړی دی. دغه ځواکونو د دایش په ضد جګړه کوله. د پینټاګان ویان کمانډر سیان رابرټسن په یو بیان کې ویلي دي چې د ځواکونو روخکلو عمل د حکومت د ټولو ادارو ترمنځ په همکارۍ سره ترسره کیږي.
امریکا وای په منځني ختیځ کې د امن او سلامتی راوستو په حق لا به د پولند سره په شریکه د وزیرانو یو غونډې قربتوب کوي. دغه غونډه به د فروری په 14 او 16 نیټه په وارسا کې کیږي. د امریکایي خارجه وزارت ویلي غونډه کې به د ترهګرۍ، تندروي، د میزایلو پرمختیا او خوریدو مخنیوي، تجارت او امنیتي مسلو باندې بحث کیږي.
په فرانس کې د صدر ایمانوئل ماکرون د حکومت له خوا د تیلو په بیو کې د لوړوالي په ضد احتجاجونه روان دي، او د خالی په ورځ د زیړ رنگ کمیسون والے احتجاج کوونکو د نه هم پړاو په لړ کې اوس احتجاجونه د پیرس مرکزی ښار ته وړي دي. حکومت د حفاظت په خاطر 80,000 عسکر په ځای کړی دي، ځکه چې د نومبر 18 نیټې نه د ګرانې په ضد روانو دغه احتجاجونو په وخت د تشدد یو شمېر پیښې لیدلې شوې دي.
سعودي عرب کې د خپل کورنۍ لخوا د ژوند د خطرې سره مخ یو ځوان کلنه سعودي ښځه د تایلند نه کینیډا ته روانه شوې ده، چرته چې نوموړي ته پناه ورکړل شوې. د تایلند چارواکو د جمعې په ماښام ویلي 18 کلنه رحف محمد القنون د کینیډا تورنټو ښار ته پلار ده. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو د دې خبرې پخلی کړو چې ملکی القانون ته پناه ورکړي او دا چې هغه په کینیډا کې د ژوند تیرولو انتخاب کړي.
د امریکې په روکیز او پلینز سیمه کې د جمعې په ورځ د واورې طوفان د تګ راتګ ستونزه پیدا کړې ده. د امریکې د موسمیاتو د کامی ادارې تر مخه په مکسیکو کې شروع شوی باران او د یخو هواګانو لوجې په لوجې وورې زیاتې شوی او د ډینور په جنوب کې د سنگری ډی کرسټو غرونو کې تر 1300 انچو پورې د وورو امکان دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، د افغانستان د سولې په اړه باندې د اهمو چارواکو د تګ راتګ او د ملاقاتونو عمل روان دی. پاکستان ته څو ورځې وړاندې د صدر غنی ځانګړي استازي عمر داودزی راغلی وو. د نن رپورټ داري چې افغانستان چې کوم په اسلام آباد کې سفیر دی عاطف مشل هغه د کمر باجوا سره لیدلې دی. بلخوا نوی ډیلی ته د امریکا د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سفر کړی دی او د دې اړه باندې را سره یو رپورټ شریکوي د وی او ای ډیو همکار شعیب زاده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي نن د خالی اشمبې پورس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هندي چارواکو سره ګټور لید کاته شوی. نوموړي لیکلي زمونږ هیوادونه د افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې لري. مونږ په دې خبرې وکړه چې څنګه په افغانستان کې تلپاتې سوله راتلی شي او د دواړخیزه او سیمه ییزې همکارۍ په مرسته مو هم خبرې کړي. ښاغلی خلیلزاد، د 8 جنوري نه تر 20 جنوري پورې د هند، افغانستان، چین او پاکستان په سفر دی. تاکل شوی ده د دغې وروستو به نوموړی د افغانستان، پاکستان او چین سفر کوي. د خلیلزاد د هند سفر په اړه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو وزیر رویش کمار ویلي وو چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج د افغان سولې لپاره د امریکا صدر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیده کاته کړي او دواړو د افغانستان د سولې په لړ کې د هڅو په اړه خپل نظرونه شریک کړي دي. هم د زیارت په ورځ د هند پوځي مشر جنرال بپن راوت هم ویلي او د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د هند هم شامل کړي شي. د هند دوه استازو تیر کال په ماسکو کې د طالبانو سره په خبرو کې هم ګډون کړی و. هم نن بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او د افغانستان د سولې ترڅنګ ورسره په دوړخیزه اړیکو خبرې اترې کړې دي. ښاغلی عاطف مشل په خپل ټویټر لیکلی په پوځي مرکز راولپنډی کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. د افغانستان د سولې په بهیر، دوړخیزه اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ په اړه مو خبرې وکړې. عاطف مشل دغه ملاقات په داسې وخت کې کړی دی چې په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو دپاره په سیمیزه کچه د اجماع دپاره د افغان صدر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی د پاکستان سفر کړی دی. ښاغلی داودزی په خپل سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او نورو سیاسي او مذهبي مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان او افغانستان اړیکې چې په تیرو وختونو کې ډېرې کړکیچنې پاتې شوې او افغانستان په پاکستان تل تورونه لګوي چې په خپله خاوره یې حقاني شبکې او هغه نورو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي څوک چې په افغانستان کې جنګیږي. پاکستان تل دغه تورونه ردی. د اسلام آباد په سفر عمر داودزی د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وایس اف امریکا ډیوه سره په یوه ځانګړې مارکه کې ویلي یو وخت و چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پوځ او حکومت په تګلاره کې فرق یا بدلون و. خوس دوانه ادارې په یو پانه دی
اوس د اورم د پاکستان د سیاسي نه سیاسي مشرانو نه مو اورم چې فوج او سیاسي حکومت په یو خط کې روان دي، په یو لین کې روان دي. همدغه چې وزیر خارجه قریشي ځان لراغه کابل ته هم د سیاسي حکومت نه نمائندګي کوله، هم د فوجي حکومت نه. دا د دې علامه ده. همدا چې ما د قریشي صاحب سره ولید او ټولې خبرې مې د وزیر خارجه سره وکړې او بیا هغه د فوج تم ورسېدي او هغوی لګیا دي خپل مشورې کې د پردې شاته ډېرې خبرې روانې دي چې لږ پروګرس وکړي بیا خامخا موږ سره مخامخ ګوري. خو ټول دې اکلم ټول علائم چې زینم دوی په یو سفر
داوځي روان کال یعنی کال 2019 تا د افغانستان د سولې کال ویلې دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. ګارډین ورځپاڼه خپل یو رپورت کوي چې د کال 2019 په پرتله په کال 2018 کې افغانستان کې په تشدد کې د ولسی خلکو وجنه نور هم زیاته شوې ده. په دې اړه باندې را سره یو رپورت وکیل خان شریکوي.
په افغانستان او نړۍ کې د ملکی خلکو د وجنې د پیښو په تړاو په خپل یو راپور کې ګارډین رسپانډ لیکلی چې په کال 2013 کال کې د ولسی خلکو په وجنه کې د 2018 کال په پرتله 6.5% زیاتوالی راغلی دی. د رسپانډ د راپور په اساس په تیر کال کې د بیلابیلو امنیتي او ترهګریزو پیښو پر مهال چې په افغانستان کې رامنځته شوي 4,268 تنه عامو ولسی خلکو ته مرګ جوبله رسیدلې وه. خو د دې رسپانډ د معلوماتو تر مخه په کال 2018 کې بیا 3,119 ملکي کسان په ګڼو امنیتي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وو. ګارډین په تیر کال کې د ولسی خلکو ته د رسیدلو تلفاتو وجہ هم پر ډاګه کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې عام خلکو ته 2.8% اوخت مرګ جوبله په چودیدونکو توکو او 2.5% په ځان مرګي بریدونکو کې اوخت ده. رسپانه په خپل راپور کې وایي چې په کال 2013 کې د هوایی بریدونکو پر مهال هم په افغانستان کې ملکی خلکو ته اوخت مرګ جوبله د لواندې کال په پرتله 2 چنده شوه. رسپانه ویلي په تیر کال کې د هوایی بریدونکو پر مهال 3,000 عام خلق وجلی شوی. په داسې حال کې چې لتیر کال څخه وړاندې په ورته هوایی بریدونو کې 273 تنه وجلی شوی وو. همداراز نړیوال رسپانې په خپل راپور کې د داعش ډلې لخوا په افغانستان کې د شوي بریدونو په تړاو هم معلوماتو ته ځای ورکړی او ویلي دي چې په کال 2018 کې د دې ډلې د 2018 په کال په پرتله 90% په بریدونو کې زیاتوالی راوستی وو. ګارډین رسپانې په نړۍ کې عام ولسی خلکو ته په تیر 2018 کال کې د رسیدلو تلفات تو پاړه هم شمیرې راغونډې کړي او ویلي چې د 2018 کال په پرتله په تیر 2013 کې د ملکی خلکو تلفات کم وو. د برتانوي رسپانې په کول په تیر کال یعنی 2013 کې په ټوله نړۍ کې 2,315 تنه وجلی شوي او یا ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د عام ولسی خلکو د مرګ جوبلې کچا په 2018 کال کې 1,904 تنو ته رسیدلې وه.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی بریډیو دی. د پاکستان خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې 4 کاله وړاندې د پوځي ضرب از په نوم پوځي عملیاتو شروع کېدو له کبله په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې. په دې کې ځینې کورنۍ داسې هم وي چې هغوی افغانستان اړخ ته بوختلې او تر اوسه پورې هلته کې لا ژوند کوي. په افغانستان کې زمونږ خبریال حق ملوان د افغانستان خوست ولایت کې د ګلانو کیمپ ته ورغلی دی چې پکې ګڼ شمیر دغه کورنۍ ژوند کوي او خپل مشکلات یې زمونږه خبريال ته ویلي. ریپورت په تاسو ته وړاندې کوم.
دا دی خوست ولایت په ګربز ولسوالۍ کې دی ګلانو په نوم دی وزیرستاني کډوالو هغه کم دی چې میش کډوال پکې دی اساسي خدماتو لنشتون څخه بیا هم دی کډوالۍ ژوند ته دوام ورکوي. وزیرستاني کډوالو لډیوي سره په خبرو کې له هغه مهم ستونزو یادونه وکړه چې په وایناي هواریدلې دی انساني خواخوږی لمخې دی افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو مسولیت دی. دی کډوالو په کیم کې وزیرستاني کډوال له کوم ستونزو سره لاس او گریوان دی په اړه ملک عبدالله نور وویل.
د میژوا مسله دو د رشن چې رشن ډیر کمای دی په یو نفر پنځه اول پنځه ویشت کیلو ایس میشته رسی پنځه کیلو اندازه دا سرته ورسی بلو سکول دی د میژ د نش برابر دی ویل چې د پیر په صخرا کې کلی دی د غونډ بغیر به سکول نه دی شپږم پرشته پانه پوسه میژ نشته غریبونه واس نه رسی و بزور ته تاګر تاګ او بل دی بې ضرورته په پیره کلي کې چې په غونډ څلور پنځه سوه کېره د میژ دوه برمې دي په یوه برمه کې یو دوه ټنکۍ ډیا کېږي نه رابه نه راسي په هغه دوه برمې ته نوست.
د وزیرستان دغه کډوال وایي افغان حکومت او د کډوالو نړیواله ادارې دي د دوی د کډوالۍ ژوند قانوني کړي او د نړۍ او د سیمې په هیوادونو کې د میشتو کډوالو په څیر د کډوالۍ قانوني اسناد ورکړي. له وزیرستان څخه پکتیکا ولایت ته راکډه شوي وزیرستاني کډوال چې دا مهال د خوست د ګلانو په کیم کې میشت دي هغوی هم د ژوند لومړنیو سهولتونو د نشتون څخه سر ټکوي. دولت خان وایي نږدې څلور سوه وزیرستاني کډوال له دې عمل خپلې کړې د خوست د ګلانو پنغالي ته راوړي چې د راحتۍ ساه واخلي خو لا یې هم د ستونزو د هوارېدو تنده نه ده ماته شوې.
پکتیکا نرغلي وخص د ګلونو کیم ته په دا بر ولې میش نوی کاډي خو څلور سوه کاډي د څلور سوه کاډي ته هېڅ سهولت نه ده میلاو شوی خو دا د مکتب نشته او دغه خیمه نشته دغه بیر سبب نشته په دا بر ولې دا هر څه مشکل لري خو دغه نه چاتي نشته دغه هېڅ هم سبب نه دی دوا پرې جوړ شوی.
د وزیرستاني کډوالو دا ټولې ستونزې مو د خوست ولایت تر سیمه ییزو چارواکو ورسولې. دی ولی ویان طالب منګل د ستونزو موجودیت ومنله او د مرکزي ادارې په ملتیا یې د هوارېدو ژمنه وکړه.
دغه ستونزې مونږ تاییدوو. دغه ستونزې موجودې دي د دې کیمپ په یوې خوا کې اوبه او ښوونځی نشته خو دوی کولی شي چې د کیمپ د بلې خوا نه استفاده وکړي په دې برخه کې خو مونږ دغه ستونزې تشخیصوو او د ادارې مشر ته به له دوی سره د دې ستونزو په اړه لیدنه هم ولري او په ګډه به له مرکزي دولت سره د کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې دغه به ورسره شریکو کړو او د حل لاره به ورته ولټو.
د خوست ولایت د کډوالو چارو ریاست ویلي دا مهال د کډوالو په نوم د وزیرستاني کډوالو په پنغالي کې شاوخوا و نیم زره رجستر شوي کډوال ژوند کوي. د وزیرستاني کډوالو یو تن قومي مشر جلال الدین وایي کډوال ستنېدل غواړي خو په خبره یې د ستنېدو د چارو پر وړاندې پراته خنډونه باید لري شي.
خوب الوطن من الایمان خورت مشکلاتی یا مشکلات په بنیاد باندې میزو بل خط لای نشي او کچره حکومت دایره مستر همدردی وکړو د افغانستان حکومت مستر همدردی وکړو چې پاکستان سره داسې راتور وړي او خبره وسره وکړو او پاکستان حکومت مستر همدردی وکړو د خلک چې کی مولینه وسره دي گاڑی وسره دي پر سامان د ذاتی سامان دی چې دا وسره پرېږدي نشه د خلک په لیار باندې دریمچې مدو وسوريږي.
د خوست په ګربز ولسوالۍ د ګلانو په نوم په دې کیمپ کې چې د خوراکي توکو لسګونه دوکانونه پکې شتون لري کډوال خپلې لومړنۍ اړتیاوې له همدې بازار څخه پوره کوي. د ځوانانو د بدن روزنې کلب پکې فعاله دی او د خیاطۍ او د پکولونو د پلور هغه ځانګړي دوکانونه پکې پرانیستي وي چې کډوالو ته پکې د وزیرستان د خلکو د فرهنګ مطابق د اغوستو وړ توکې وړاندې کوي. خوست او پکتیکا د افغانستان په سویل کې له پاکستان سره نږدې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هغه دوه ولایتونه دي چې څلور کاله وړاندې په وزیرستان کې د ترهرګرو ضد ضرب عضب عملیاتو له ترسره کېدو وروسته شاوخوا څلوېښت زره کورنۍ ورته راکډه شوې خو دا مهال د دې کډوالو زیاته برخه له کرښې بیرته اوښتې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ټی وی، خوست.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او اوس یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوبه جي اوس هم ډېرې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور حال پی د سیمه د ډیوی ریډیو خبريال عدنان بټنی راکوي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد خبري غونډې پر مهال څلور کلن ضرب عذاب عملیات وروسته په سیمه کې مخ په زیاتېدونکې ناامنۍ سخت اندېښنې څرګنده کړې او ویلي د تازه ناامنۍ له امله خلک بیا پریشانه سوي دي. دوی د کډوالو د واپسۍ او آبادکارۍ تر څنګ د سیمې د سکولونو، روغتیا او مرکزونو او کاروبار بحالولو غوښتنه هم کړې. د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري او د عوامي نېشنل پارټۍ سیمه ییز مشر نثار علي وویل ضرب عذاب عملیات وروسته بیا تندروا پېښې سوا شوې چې تشویش وړ خبره ده. هغه ضرب عذاب څلور کاله تیریدو باوجود هم د سیمې زیاتره خلک کډوالۍ ژوند تیروي او چې کوم خلک واپس شوي هغو ته کورونو تاوان پیسې نه دي ورکړی شوي. دوی په فوري طور د کډوالو د واپسۍ او آبادکارۍ غوښتنه وکړه.
امن او امان مسله دا خلک ډېر انتهایي عدنان خان بسترب ده، ځکه چې مقصد خلک په بازار شي په لیشه غیر محفوظ وو، نن په کیر شي غیر محفوظ ده، د شپې په وخت باندې یا د ورځې په وخت باندې په کیر باندې غیر محفوظ ده. او بل مسله چې دا ټارګټ کیلینګ روان ده، دا میزایل وشته شي او دین علاوه خو شمیر خود الله کسي چې کوم کرین اډنګ وی هغه هغه سره سروې نه د شوې چې چا سره وشي او دا ته پیسې نه دیندل او شوې چې کوم سکولین په اپریشن شډنګ وی مطلب هغه سکولین هغه شي اډنګ پروت دی. مان کو شکل یو داسه سپټانی نه په غارنګ پروت دی. دا مو د کیر په شکل شدا مو ته نقصان 100 چې کوم مو نقصان شوه دا کډمو د بازار رو د مو مکمل رنګ شوه دا هغه د خوبره چشتان دا پراپرٹی دا مالک تا ایده که تا دا مکمال دا خپل دی کنو معاوضه ورکڑا شی.
د سیاسي اتحاد په خبره دوی زیاتره خلک کډوال دي چې پکښې په افغانستان کې هم ځنه کډوالۍ ژوند تیروي. وی ویل په تیر شوي نه پر شمیرنه کې د شمالي وزیرستان خلکو شمیر کم شوی او دغه سر شمیرنه دوی ته د منلو وړ نه دي. نثار علي زیاته کړه چې په صوبایي پارلمان کې د آبادۍ په حساب سره په ټوله قبایلي سیمه او خصوصا شمالي وزیرستان کې د څوکۍ نورې هم اضافه کړي.
امیر جعفر غاز خلک په افغانستان کې پروت ده، په پاکستان کې پروت دي، مردم شماري نه دوه شوی. په دې باندې موږ ته حفاظت کیږي چې کوم سټینا چې موږ ته دواره کړی دي شمالي وزیرستان ته دا کام دي چې دا غدرې شي او مردم شماري باندې موږ ته حفاظت کوي. مردم شماري ځکه چې ډېر تحصیلونه بهر راوتلې نه وي، درې سرور د کوم غړیوم تحصیل شو، رزمک تحصیل شو، د سلی تحصیل شو، سمومو وشو تحصیل دا څنګه کټکړي وي بیا چې د مشکین خلکو راوتلا او لاس لا کټول تر رسیدل. مطلب چې موږ مردم شماري راغ نه دو شوې او سټینا چې کوم شامل او شوې دي.
سیاسی اتحاد اویل افغانستان او پاکستان ترمنځ په غلام خان بندر د خندانو له عمله د سیمې تجارت انتهایی ټیټی درجه تر غورځې دلی چې له وجې د سیمې تجار او عام خلکو ته زیان رسی. دوی په دغه بندر د خندانو لری کولو او آزاد تجارت جوړولو غوښتنه هم وکړه. نثار علي وویل چې په وروستیو کې حکومت د سیمې تجارو سره د عملیاتو په وخت اوشت نقصان په ځای کولو چې کومه ژمنه کړې وه هغه هم نه ده په ځای کړی شوی. هغه اویل په غلام خان بندر کسټم په نامه زیاتې پیسې اخستل کیږي.
د افغانستان سره چې کوم کاروبار وو په هغه باندې د میر معیشت ډېر مضبوط وو، د میر خلک ډېر خوشحال وو. ایسا د غلام خان په لیار باندې چې کوم کسٹم استعمال کسٹم لګول دا اغا په خرلسۍ نه زیات تا، اغا په ترخم نه زیات تا، اغا په انګور اډو نه زیات تا. ا دې وجه نه د میر څنګه د ایکسپورت امپورت چې کوم انټرنیشنل کاروبار دا اغا د نش برابر دا غلام خان او د بکه خل په میشه د میر د شمالي وزیرستان چې کوم اړیادو که د پاکستان چې درې میاشتې بغیر د کسټم نه مشته مولر درې میو که د افغانستان نه درې میاشتې مشته د پنځه سال پورې بغیر د کسټم نه مولر درې می نه میرو ان شاء الله چې د کیم میرو تجارت ته د میرو د علاقې د وطن دا به ان شاء الله فعال شي او چې سټه ما د میرو تاجر برادری
د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد دغه اندېښنې په داسې حال څرګنده کړې چې د وروستیو کال نومبر په میاشت کې د ملک وزیر اعظم عمران خان او د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د شمالی وزیرستان سفر کړی وو او د پوځ سرلشکر عمران خان ته په هغه ځای کې تر عملیاتو وروسته په لاس راوړنو او ترقیتی چارو حال احوال تیر کړی وو او وزیر اعظم پرې د اطمینان څرګنده ولا کړې وه. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالی وزیرستان.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او استاستا یو زل بیا وړاندې کړو د مهمو خبرونو سرټکی
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي او په نوی ډیلی کې د ملاقاتونو وروسته د امریکا د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په ټوټر ویلي دي چې د هندي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي چې څنګه به په افغانستان کې امن راشي
د بشری حقوقونو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویا ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویلي د پر ضد د بشری حقوقونو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي
او په امریکا کې نن په 28 ورځ هم مرکزی حکومت په جزوی توګه بند دی او دومره اوږده موده حکومت بندیدلو په امریکا کې نوی تاریخ جوړ کړی دی
او وقته د خبرونو تفصیل ته
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي اخوا بیا د امریکا چې لخوا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم په هند کې اهم ملاقاتونه کړې دي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل په خپل ټوټر لیکلی دی د پاکستان د پوز مشر سره د سولې په عمل دوه اړخیزه اړیکو او سیمیزې همکارۍ باندې خبرې اترې کړې
د بشری حقوقونو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویو ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي او ویلي دي د خلاف د بشری حقوقونو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په حق لا د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي په اسدالله خالد باندې تور دی چې هغه د کال 2 اپریل په میاشت کې قندهار کې د سړک غاړه په می چاودنه کې د ملګرو ملتونو 15 کارکونکو د وژلو حکم ورکړو هیومن رائټس واچ ویلی په حکومت کې د پاتې کېدو په ټوله موده کې په اسدالله خالد باندې د بشري حقوقو سختو سرغړونو او جنگي جرمونو کې د لاس لرلو تورونه پورې کړل شوی
د افغانستان په سویلي خوست ولایت کې وزیرستان کډوال وای د کډوالو په کیم کې ورته زیات ستونزې موجود دي د ګلانو کیم کې کډوالو د وی او ایډیو سره د خبرو په وخت وویل چې افغان حکومت او د مرستکونکو ادارې کړګیچنو ستونزو ته باید پام وکړي
افغانستان او نړۍ کې د عامو خلکو د وژنې د پیښو په حق لا په خپل ریپورت کې ګارډین رسپانې لیکلي چې په کال 2013 کې د ولسی خلکو په وژنه کې د کال 2018 په پرتلا 14% زیاتوالی راغلی دی
په امریکا کې نن په 28 ورځ هم مرکزی حکومت په جزبی توګه بند او دومره اوږده موده حکومت بندیدلو په امریکا کې نوی تاریخ جوړ کړی دی د حکومت بیرته پرانستلو په شخړه د وایټ هاوس او د کانګرس ترمنځ د مکسیکو سره په دیوال جوړولو اختلافونه هم غشان موجود دي
د پاکستان په حق له بل خبر بلوچستان صوبې کې پولیس وايي په لورلای کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د امن کونسل مشر او د خیر خیګړې ډلې ای دی فاونډیشن رضاکار باز محمد عادل وجل شبي او سلور ملګری یې جوبل شبي دي د بلوچستان صوبې د لورلای ضلع د پولیسو ایس پی میډیا ته ویلي چې د امن کونسل رضاکار باز محمد عادل د خپل نورو ملګرو سره په موټر کې روانو چې نامعلومه وسلوالو په ډزې وکړي
د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ د شام په شمالي برخو د شام شمالي برخو نه د امریکایي ځواکونو راوخکلو په کار لاس پورې کړی دی او دغه عمل له د دایمي حل نوم ورکړی دی دغه ځواکونه د دایښ په ضد جګړه کوله
امریکا وايي په منځني ختیځ کې د امن او سلامتي راوستو په اړه باندې پولند سره په شریکا د وزیرانو یو غونډې قربتوب کوي دغه غونډه باندې فروری په 14 او 14 نیټه په وارسا کې کولې شي
په فرانس کې د صدر ایمانوئل مکرون د حکومت لخوا د تیلو په بیو کې د لوړوالي په ضد احتجاجونه روان دي او د خالي پورز د زیړ رنگ کمیسون والے احتجاج کوونکو د نه هم پړاو په لړ کې اوس احتجاجونه د پیرس مرکزی خار ته وړي دي
سعودي عرب کې د خپل کورنۍ لخوا د ژوند د خطرې سره مخ یو ځوان کلنه سعودي ښځه د تایلند نه کینیډا ته روانه شوې چرته چې نوموړې ته پناه ورکړې شوې ده د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د دې خبرې پخلی کړو چې ملک د سعودي اتلس کلنې رحف محمد القنون ته په کینیډا کې د پناه ورکولو خاص منظور کړی و دا چې هغه په کینیډا کې د ژوند تیرولو انتخاب کړي
د امریکای د موسمیاتو کمی ادارې تر مخه په مکسیکو کې شروع شوی باران او د یخو هواګانو لوجې ووري زیاتی ورېدو امکان دی. او د ډینور په جنوب کې د سنگری ډی کرسټو غرونو کې تر 300 انچ پورې د وورو ورېدو امکان څرګند کړی شوی دی.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې هیومن رائټس واچ د نړیوالو مرستندویو ادارو نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نوی ټاکل شوی دفاع وزیر اسدالله خالد خلاف بندیزونه ولګوي. ویلي دي چې د پرضد د بشري حقوقو سختو خلاف ورزو کې د لاس لرلو په اړه د اعتبار وړ ثبوتونه پراته دي. نور حال مو په دې حق باندې په افغانستان کې د خپل خبريال حق من روان نه پوښتلې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان چې دفتر یې په افریقا کې دی ویل دی اسدالله خالد په اړه تورونه لګولې دي. ویل دي چې اسدالله خالد په د خپل د کندهار او د غزنی دی د حکومت پر مهال چل تدای ولی وو د خلکو سره د بشری سرغړونې کړې دي. د هم د بشر نړیوال سازمان په ریپورت کې راغلی چې اسدالله خالد په دغه وخت کې بعضي خلک وختي تکرولې او جیلونه یې جوړ کړي دي چې بعضي خلک تر اوسه پورې هم لا درک شوي دي. هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان ویلي دي چې افغان حکومت د اسدالله خالد پر وړاندې عدالت نشي تامینولی او د بشر حقوقو نړیوال سازمان د امریکای او کاناډي حکومتونو نه غوښتي دي چې او د همدې سره په څنګ کې نړیوالو سازمانونو هم غوښتي دي چې د اسدالله خالد په اړه محکمه کې کومک او یا محکمه کړي. د اسدالله خالد په اړه چې دلته د ولی وو او د غزنی او کندهار ولایتونو کې باندې په دغه وخت کې د باندې دغه تورونه لګول شوي دي چې اسدالله خالد په دغه وخت کې دا کارونه ترسره کړي دي. اسدالله خالد د دې چې د کندهار د غزنی ولایتو ترسره کړي له هغې نه وروسته دغه حکومت یې د پخواني حمید کرزي په دور کې ترسره کړي دي. له دې نه وروسته اسدالله خالد د افغانستان د ملي امنیت مشر هم پاتې شوی چې هلته پرې 14 وشول هغې د ټکونو نه وروسته دی په وظیفه پاتې نه شو. اوس چې افغان حکومت څو ورځې وړاندې اسدالله خالد د افغانستان دفاع وزارت ته سرپرست وزیر ټاکلی دی او دغه د بشر حقوقو نړیوال سازمان هم ویلي دي چې په د بعضې بشري سرغړونې ترسره کړې دي په افغانستان کې.
دا راته وایي چې په خپل باندې اسدالله خالد یا حکومت دغه تورونو په اړه څه وایي ځکه چې دا تورونه د ډېر وخت راهسې په د باندې لګي.
خپل د حکومت خو اوس تر اوسه پورې د اسدالله خالد د دفاع سرپرست وزیر په اړه څه نظر نه دی ورکړی. هڅې مو وکړې چې اسدالله خالد خپل نظر او یا د سیکرتر یا د ویان سره په دې اړه وغږېږو خو هغوی ویلو نه په دې هکله نه غوښتل له موږ سره خبرې وکړي. نو را به شو د دې سره په څنګ کې افغان ولسي وګړي چار کله دا د دفاع سرپرست وزیر ونومول شو خلکو یې ډېرو طرفدارای هم کوه او ډېرو مخالفت هم کوه. بعض دا تورونه هم لګول چې یو د ملي امنیت رئیس یو خپل ولس نه چې ځان ساتلی نو ولس به څنګه وساتي. دا خبرې دي چې د ده د دفاع وزارت سرپرست په توګه ونومول شو او مخالفتونه څرګند شول خو تر اوسه پورې دغه نوې کومې خبرې چې په ده باندې کېږي د دې په اړه نه د خپل شخصي څه ویلې دي او نه افغان حکومت تر اوسه پورې کوم نظر پرې ورکړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. په امریکا کې دلته حکومتي ادارې اوس هم په جدي توګه باندې بند دي او په کانګرس کې ډیموکراټس او ریپبلیکن ګوند تر اوسه پورې په وفاقي بجټ باندې اتفاق ته نه دي رسیدلي، او خاص کر هغه د صدر ډونالډ ټرمپ هغه غوښتنه چې په بجټ کې دی د مکسیکو سره په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره $15 ارب ورکړل چې خو تر اوسه پورې ډیموکریټ ګوند ته تیار نه دی. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار نوشروان خلندر وړاندې کوي.
د ټیکساس ریاست په میکلن سیمه کې د مکسیکو پولیس ته خواته مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت صدر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا وخت د ملک په سویلي سرحد صورتحال د حملې غوندې حالاتو سره مخ دی، کېدی شي مونږ دغه پوله وتړو او د محفوظ کولو لپاره بیړنۍ حالت پزې کړو. صدر ډونالډ ټرمپ د ټیکساس ایالت سره لګیدلې د مکسیکو په پوله ځای خلکو ته خپله وینا کې وویل چې تر اوسه یې د اخراجاتو چلولو لپاره اگر چې ایمرجنسی نه ده پزې کړی، خو که کانګرس یې د دیوال جوړولو لپاره اخراجات منظور نه کړي نو بیا ورسره بل لار نشته او په هیواد کې به ضرور بیړنۍ حالت پزې کړي.
I have the absolute right to declare a national emergency. The lawyers have so advised.
صدر ټرمپ وای ز دا حق لرم چې ملکی کامی ایمرجنسی نافذ کړم. په دې خبره مې د خپل وکیلانو یا قانون پوهانو سره هم سلاګانې کړې دي. اگر چې زور تا لا تیار نه یم، خو که ضرورت یې راپیښ شو نو ایمرجنسی به ضرور پزې کوي. د کانګرس د استازو ایوان کې سپیکر نینسی پیلوسی د صدر ډونالډ ټرمپ د ایمرجنسی لګولو په خبره خپل عکس العمل کې ویلي دي چې که صدر داسې وکړل نو دوی به ورته هم ضرور غبرګون وای، خو زه له هغه ځای پورې نظم چې دا ګام پورته کړم.
Exploiting the situation in a way that enhances his power, but not to go there. Let's see.
نانسی پلوسی وای چې صدر ټرمپ د حالاتو او حکومتي طاقت نه ناجیزه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ګورو چې صدر ټرمپ څه کوي. د ستونزو د حل لپاره لار موجوده دي. باید اول صدر ټرمپ حکومت پرانیزي او مسلې حل کولو لپاره بحث او خبرونه کار واخلي، چې موږ په کوم خبرو سلا کې دی شو او موږ به ګورو چې کومه لار بهترینه ده چې پرې موږ خپل سرحد محفوظ کولای شو.
د صدر ډونالډ ټرمپ او د استازو په ایوان کې د اکثریتي ډلې ډیموکرات ګوند ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو په سر اختلافونه هغه شان موجود دي، او صدر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې ویلي دي چې که کانګرس د دیوال جوړولو منصوبې لپاره مجوزه بجټ منظور نه کړل نو دوی به د اخراجاتو په هغه بل دستخط نه کوي کوم چې ډیموکرات د پارلیمان نه پاس کړی دی. ډیموکرات هم د مکسیکو پولې دیوال لپاره د صدر ډونالډ ټرمپ د غوښتنو مطابق د $15 ارب نه د زیاتو پیسو نه منظورولو په خبره ټینګ ولاړ دي. که چیرې کانګرس د صدر ټرمپ د غوښتنو مطابق د دیوال لپاره پیسې منظور نه کړي نو د په ملکي ایمرجنسی پزې کول شي، او د دې کار لپاره صدر ټرمپ ته د کانګرس نه د اجازه اخستو ضرورت هم نشته.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
ګران اوریدونکو، په منځني ختیځ کې د صدر ډونالډ ټرمپ د انتظامی لخوا د دې اعلان وروسته چې د شام نه به فوجونه وباسي په سیمه کې ډېرې سلام مشورې هم روانې دي چې دلته به داعش سره په مستقبل کې څه کېږي. خو امریکا وایي چې د القاعده او داعش په ضد به خپل جګړه د سیمه ییزو همکارانو سره په ګډه باندې روانه وي. پینټاګان پرون ویلي دي چې د شمالي شام نه د ځواکونو اوخکلو عمل هم پیل کړی دی. نور تفصیل په مجاهد جواد د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
ل سوریه څخه د امریکا د وتلو بهیر پیل شوی، خو لک تر لګه د اوس لپاره د ټولو هغو 2000 امریکایي سرتیرو وتل نشته څوک چې د داعش په وړاندې جګړه کې مرسته کوي. د دفاع وزارت یو چارواکي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې وسایل نزوا کونه له سوریه څخه د وتلو د لمرنیو پړاونو په توګه یادولای شو. پینټاګان له سوریې څخه د وتلو د لومړني پړاو په اړه د زیارت یا پنځشنبه پورس خبر ورکړ. پینټاګان په یو بیان کې ویلي و چې په سوریه کې میشت امریکایي ځواکونو له سوریې څخه د وتلو بهیر پیل کړی دی. په دغه بیان کې وړاندې راغلي دي چې د امنیتي اندېښنو له امله موږ د وتلو د محل ویش، ځای او د ځواکونو د خوځښت په اړه معلومات نه ورکوو. عیني شاهدانو په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې ته چې په برتانیا کې میشته ده ویلي دي دوی لس زرې موټرې او یو شمېر نور وسایل ولیدل چې په سوریه کې له یوې پوځي هډې څخه ووتل او د ګاونډي عراق پر لوري روان شول. خو لږ وروسته بیا د سیمې نور عیني شاهدانو وویل چې دوی د لویدیځوالو د ځواکونو یو کتار ولیده چې د سوریې شمالي ښار الیپو ته داخل شو. دوی ویل چې په دې کتار کې یو سل او 50 پوځي ګاډي وو چې زری هم پکې وو او په لوجستیکي موادو بار لارې موټرې هم پکې وې. دغه دواړه راپورونه په خپلواک توګه نه دي تایید شوي، خو کوردی ملیشو ته نږدې یوې بلې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي داسې ښکاري چې د امریکا پوز په سوریه کې خپل سرتیری او وسایل نویو ځایونو ته ولېږدول. له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د لومړي ځل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تیره میاشت اعلان شوه، چې له امله یې د داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا د متحدینو او شریکانو ترمنځ اندېښنې رامنځته شوې. له سپینې ماڼۍ څخه لومړنۍ نښې نښانې داسې ښکارېدي چې له سوریه څخه به په 1.5 ورځو کې امریکایي ځواکونه ووځي، خو دغه نېټه تر اوسه پورې 2 ځله ځنډول شوې ده. پینټاګان او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تازه ویلي دي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش نه دی ټاکل شوی. د پینټاګان یو ویاند شان رابرټسن د دې ونې په سر کې ویلي و چې له سوریې څخه د ځواکونو د وتلو مهال ویش به د هوا په ګډون یو شمیر ځمکنۍ او شرایطو پورې اړه ولري. بل پلو د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه اوس هم د داعش د خلافت د پاتشونو پر ضد جګړه کوي او د تیرو 2 اونیو په اوږدو کې یې له یو شمېر سیمو څخه د داعش جنګیالي شړلې دي. خو د دغو ټولو پرمختګونو سره سره د هغوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه د دغه ځواک لویه برخه د کوردستان له جنګیالیو څخه جوړه شوې ده، څوک چې په سوریه کې د کوردانو د ژغورنې د ډلو برخې هم دي او هغوی بیا د ترکیې له پی کې کې سره اړیکې لري او پی کې کې ته په ترکیه کې اورپکې ویل کیږي. ترکیه وایي د پی کې کې ډله د دغه هیواد د جنوب ختیځ په نارامیو او تاوتریخوالي کې لاس لري. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی اکار د جمعې په ورځ له هغو ترکی ځواکونو څخه لیدنه وکړه څوک چې له سوریې سره په پوله باندې پراته دي او ژمنه وکړه چې له سوریې څخه به کوردي ځواکونه وباسي. اکار ترکی ځواکونو ته وویل کله چې یې وخت راشي نو لکه د پخوا په څیر به ترهګر په خپلو هغو کندو کې خاخ کړی شي چې دوی په خپله ځانته کندلی دي. هغه زیاته کړه د دې کار لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جمعې پورس په یوې رادیو مرکه کې وویل د هغو کوردي ځواکونو په اړه د امریکا د پاوز او د ترکیې ترمنځ خبرې روانې دي څوک چې د داعش په وړاندې جنګېدلې دي. د دې اونۍ په سر کې بولټن له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په شرطونو کې د امریکا په ملاتړ د کوردي ځواکونو خوندیتوب یاد کړی و. په دغو څرګندونو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوسه شوی و چې له امله یې هغه په ترکیه کې له بولټن سره له لیدلو هم انکار وکړ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. په پاکستان کې د قومي وطن پارټۍ مشر او قام پرست سیاسي مشر آفتاب احمد خان شرپاو قام پرست ګوندونو ته یو خط لیکلی دی چې پکې هغوی ته د خپلو پښتنو لپاره د اتحاد او د دید مسلو د حل کولو لپاره غږ کړی دی. نوموړي ویلي دي چې پښتانه د یو شمیر مسلو سره مخ دي چې پکې د دوی بې کورۍ، د کډوالۍ ژوندونونه، د ترهګرۍ مسله او یو شمیر نورې مسلې هم شاملې دي. د دوی سره د سیمه کې د ډیبر ریډیو خبریال ارشد مومن خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
دا اوس د تیر الیکشن نن پس مو اسې مو د پښتنو چې کوم مسایل نو دا سو پورې چې ټول په یو ځای مشترکه تور باندې د دې لپاره همېدل ونشي او متفقه تور باندې د دې لپاره کار ونشي نو زموږ د مسلو کې وخت غزا اضافه کیږي. او تاسو ولیدلئ چې دا وارن ټیرر د نشر د دې کې د دې تداکول علاقه د پښتنو سیمه چې دا خو ډېر روانه شو. بیا هغه نه پس هم ډېر مشکلات مخامخ شوي دي. یو هغه سیمه کې چې کوم اوس مخکې په دایان اوس شامل شوي دي، هلته چې دا کوم چیک پوسټونه دي او دا نور کوم مشکلات دي، دا ټول زمونږ د پښتنو یو ډېر لوی امبار دی د مشکلاتو. دا چې نقطې چې په هغې باندې مونږ ټول متفق شو، هغه روچت کوم یو مؤثر آواز به مخامخ راشي. او بیا خاص کر افغانستان سره هم دا کوم صورتحال دی، هلته هم د پښتنو مشکلات دي او د هغې د اس سل دا خبریں شروع دی نے پہلے کہ پښتنو د دې ځای پښتنو لیدرشپ یو رول دی چې هغه په کار کې ادا کړی شي.
په خط مو چا چا ته لیکلې؟ آیا صرف ملت پاله ګوندونو مشرانو ته لیکلې دي؟
اوس په لال کو دغه شي دي. او بیا به مخکې بچ څنګه یو هغه رای راشي، نه هغه شان ته به مخکې پدې کې دي.
او څومره خوشبینه چې رای او زی بشي او دغه د پښتنو چې کوم مسایل تاسو ویلې دا په شریک او د یو پلیټ فارم نه اوار کړي.
ګوره جی، احساس خو ټول ته دی چې دا وفات دي نه هغه شان ته نه، چې نقصان ټول پښتنو ته دی او زمونږ د بشینې ته دی. نو په تاسو بیا سره چې موږ ته احساس کوي نو یې لږه مې چې نور اوسې چې تاسو مشران ته موم دا احساس شي. او هغه کې به زما په خیال دی چې ټول یو ځای شو، نو دا د پښتنو یو اواز بم شي او یو د پښتنو کوم مسلې چې دي دا هغې لپاره به مؤثر طریقې سره حل کېدی شي.
ډېره مننه آفتاب شرپا صاحب، خوشحاله اوسئ.
ګرانو اوریدونکو، د پاکستان کې د موسمیاتو محکمې پرون هم په بیان کې ویلي وو چې تر سلیری ساعته پورې به د خیبر پښتونخوا په برنې سیمو کې چرته چې ووري وریږي هلته به دغه ووري روانې وي. د فیاض ظفر د سوات نه رپورټ راکوي چې د زیاتو وور ورېدو له وجې نه لارې بندې شوي او د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
سوات کی نندرم ورځ دا چې په میدانی علاقو کې د باران او په کم غرونه چې دي یا کم چوته علاقې چې سیمې چې دي پاغي باندې د وورې کړې روانه ده. تدې سر سره په سوات کې په یخ کې ډېر زیاتواله راغله ده. دغه لقبله کمې ناروغتیاګانې چې د یخ د لاس راځي داغه مریضان هم میډیکل وارډونه چې د سوات د کم هسپتالونو دي هغه ډک دي. په کلام کې تیر ورځ د کلام د هیواد د ټولو نه یخ سیمه پاتې شي وه. 14 درجه حرارت منفی 12 سانتی ګریډ ریکارډ شو. دغه رنګ ملم جبک هم د واورې کړی روانه ده او ملم جبک هم تر 100 فوټه پورې واوره شوې ده. کلام او خوښ علاقې چې دین دا د واورې نه سپینې پرتې دي. بل اړخته په سوات کې مشکلات هم ډېر زیات دي. سردی ولې چې په پاس علاقو کې ډېری لارې چې دي هغه بند شي دي او خلکو تګ را تګ او د گاډو تګ را تګ په دغه لارو باندې بند شوی دی چې ورسره خلک د مشکلاتو سره مخ دي. په سوات کې دا ګیس لوټ شیډنګ چې دی نو په سلیری ساده کې دا غي 2 ساعته لوټ شیډنګ روان دي. زیات خلک وایي چې مونږه د ال پی جی یا د لرګو خرچنه شو برداشت کولای دغه لکه بل خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. دا هیواد د بلابلو سیمو نه د سیلګرو سوات د آمد سلسله شروع ده. سوات راتګی را روان دي. په زرګاو سیلګری په دې ورځو کې سوات ته راغلي دي. مالم جبا کالام میادم مرغزار یا نور چې کوم پاس سیمې دي کوم چې ووریزي سیمې دي هلته ګڼ شمېر سیلګری راځي او هغه د واورو نه خوندونه اخلي. محکمه موسمیات د وینا تر مخې نن د شپې په سوات کې د باران او د واورې د سلسله بند شي خو د روانې د هفتې د ورځې نه به د باران او د واورې یو نوې کړۍ شروع کی چې هغه به د درو نه څلورو ورځو پورې جاری وي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو یو بل سره یو ځای کولو په لار کې یو شمیر خندانو خو د دغه سیمې د خلکو د ډیر وخت راهسي کوششونو وروستو اوس د دې قابل شوې چې خیبر پختونخوا کې یو ځای کړی شي. د دغه سیمو خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په لار کې اوس هم یو شمیر خندان پراته دي. هغه شان سهولتونه ورته بنیادي اسانتیاوې ورته نشته دي. یو شان قوانین هم ورته تر اوسه پورې نه دي غځولی شوي چې د ملک د نورو برخو په شان یو شان حساب کړی شي. هم په دې حقله باندې په پېښور کې یو سیمینار شوی دی. د دې په حقله نور حال د پېښور نادری رادیو خبریال مدثر شارک
دغه سیمینار جماعت اسلامی را جوړ کړ چې پکې سابقه او موجوده د پارلیمان غړو د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د نو زم شو زلو مدني فعالینو برخه اخسته. د غونډې مقصد دا چې د انزمام نه پس په پیدا شو ستونزو خبرې او د هواري لپاره لاري چارې ولټول شي. ویناوالو ویل د فاټا اصلاحاتو نه چې د غزای اولس کمی تمې وي اغه تر اوسل نه دی پوره شوی او خلکو لا تر اوسه کمه ګټه نه دلیدلې. او په دغه محل د پارلیمان پخوانی غړي الحاج شاه گل ڈبا تویل د نو ضلعو اولس سره ژمنه شوی و چې دی ته به د پرمختیایي پروژو لپاره سل ارب روپۍ ورکړی کیږي خو تر دې دمه دا صرف ژمنه ښکاري.
پنځه میاشتې کېدونکي دي چې د حکومت اغیستی تر اوسه پورې هغه 3% ان اف سی ایوارډ مونږ ته رانه کړو. زموږ یوه مسله نه حل کیږي او نه خلکو ته د دغ اصلاحاتو فائدہ رسیږي چې تر کومه پورې مونږ ته دغه 3% ان اف سی سل ارب روپۍ نیوي راکړي. سل ارب خو پرېږده جی چې کم د مونږ ای ڈی پی ده هغه صرف یو کوارټر کشت راکړه دویم کوارټر هم ختم شو او څلوېښت فیصده پکې کټوتی مو شوه زمونږ په ای ډی پی کې. نو دغه وجې نه د خلک بیرته راوچت شول.
زیاتی انتظامی او عدالتي چارې هم هغه شان روانې دي څنګه چې د اف سی آر وختونو کې وي او حکومت اصلاحات او عمل ډیر په سستۍ روان کړي دي. خود واکمن ګوند تاریخ انصاف د خیبر ضلع نه د مرکزی اسمبلی غړی اقبال افریدی بیا وویل سل ارب روپۍ به ډیر زر جاری کړي شي.
د قبایلو چې کوم په 3% کوټه به دا تیر شوی گورنمنٹ پیسہ لا کړي وا چې دا د قبایل لمیلو شي دې کې نه په ایجنډا کې دا چولو زور راشتا. دا حکومت بوند دی چې د ټولو صوبونه د فند نه کټ کی او قبایلو ته حواله کی او پاغي کې عمران خان موږ سره کمیټمنټ کړی دی چې تاسو فکر مکوئ په دې کې په 14 تاریخ باندې سبا نه بل سبا د وزیر اعلی سره اجلاس دی د ټول هډ اف ډپارټمنټ او آن ګوئنګ سکیمونو لا سپندونه ریلیز شوی دی. ان شاء الله ولې چې دا پیسې به قبایلو لمیلاویږي دا د گورنمنٹ ان شاء الله پدې کې یو کردار ادا کوي او دا د ګورنمنت ذمہواری ده چې دا تر سره کړي.
د سیمینار په وخت غډون کوونکو په دې هم اندېښنه خودل چې 13 سرشميره کې د نو ضلعو شميره کمه خودل شوې ده او پاغه اساس د صوبایي اسمبلی دی ته صرف 14 چوکۍ ورکړې شوې دي. او د جماعت اسلامي د خیبر ضلع امیر شاه فیصل افریدی وای اوس په کار ده چې په دغه بنیاد د صوبایي اسمبلی ټاکنې تر سره شي خو بیا باید نوې سرشميره په کار دي چې صحیح تعداد معلوم شي.
په کار چې بیا سنسز وشي دوباره بد کاغه وشي مردم شماري وشي او آبادی غشي خود ان مخ کې دای چې ټول فاټلا په مخ کې غکم دوه غزلا ولا یو ریلکسیشن ورکړ شو لکه موږ د ان ای سیټ پر نور پاکستان کې په 7 لک آبادې باندې وو په فاټا کې ودا په 4 لک آبادې باندې وو. نو موږ په هغه 30 باندې ویو چې په 4 لک آبادې باندې ری ان ای سیټ مو ساتل شي او د پی کی سیټ چې ری نه صوبایي سیملی چې کوم حلقه د غي سیټ دا په 3 لک آبادې باندې دوه ورکړ دی. نو 3 لک آبادې دغه پر په فاټا کې په د پسمنداز لاو کې دا کې ډېر دولکا. نو لهدا موږ د مطالبه دو چې د 2 لک آبادې باندې ورکړ شي.
وای په دې طریقه باندې دغه وو ضلع د صوبایي اسمبلی لپاره چوکۍ د 1425 ته جګی شي. د سیمینار پای کې ګډون کوونکو هو ډکړو چې حکومت د دې ستونزو ته مثبت جواب ورنکو نو دای په ګډه هم هاغه شان تحریک شروع کی کم چې د فاټا انزمام لپاره 2 کال وړاندې شروع کړو. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.